د ورځې لس بجې شپې د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. له سلام سره مو پام خبرونو ته راړوم. لومړی هم د افغانستان کورنی خبرونه. تخنیکی ستونزه پیښه شوې ده او مخکې تر دې چې کورنیو خبرونو ته ورشو نړیوالو خبرونو ته براشو. خبرونه بیا هم خبرونه دي. نړیوال خبرونه جانقه علي کوزیر وړاندې کوي.
تشکر د مننې په وړاندې کولو سره پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. د ایران د جمهور ریاست په انتخاباتو کې محمود احمد نژاد تر نورو زیاتې رایې ګټلې دي. د ایران د انتخاباتو دولتي کمیسیون وایي تر اوسه د رایو په سلو کې 80 شمېرل شوي او احمد نژاد 13.8 میلیونه او د هغه سیال موسوی 9.3 میلیونه رایې ګټلې دي. د ایران دولتي خبر رسنۍ و احمد نژاد وروڼکی اعلان کړی خو موسوی وایي په رایو کې ګډوډي شوي او ځان ګټونکی بولي. موسوی د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي څخه غوښتي چې مداخله دې وکړي او د ده په وینا د قانون سرغړونې دې بندې کړي. د رایو په جریان کې په لاسي ټلیفونونو کې پیغامونه بند شوي ول او دغه راز د موسوی د ملاتړو ځینې کمپیوټري پاڼې هم بندې شوې وې. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې 80 کسانو رایې ورکړي او دا د ایران په تاریخ کې تر ټولو جګ رقم دی. سیاسي کتونکي وایي که موسوی انتخابات ګټلي وای نو د ایران او لویدیځ ترمنځ روان تاوتریخواله چې د ایران د هستوي پروګرام له ونجې رامنځته شوی ممکن کم شوی وای او دغه راز یې له امریکا سره هم ممکن اړیکې ښه کړي وای. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له تهران سره د نوو اړیکو د پیل کولو خبرې کړي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په یوې ټلویزیوني وینا کې ویلي طالبان غواړي په پاکستان واک ټینګ کړي خو دی به تر پایه د وسلوالو په ضد وجنګېږي. په دې وروستیو ورځو کې وسلوالو په سوات کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په غچ کې په پاکستان کې بمی حملې کړې. پرون په لاهور کې د طالبانو ضد یو پیژندل شوی دینی عالم د خپل کار په دفتر کې په یوې ځان وژونکې حملې کې ووژل شو. په چاودنه کې دوه نور کسان هم وژل شوي او یولس ټپیان دي. امریکایي چارواکي وایي د ګوانتانامو زندان کې درې تنه بندیانې سعودي عربستان ته استولې دي. دا په راتلونکي کال کې د ګوانتانامو زندان د بندولو په کار کې د جمهور رئیس باراک اوباما یو بل ګام دی. دغو بندیانو په استولو سره امریکا په روانې اونۍ کې تر اوسه لس تنه بندیان له ګوانتانامو زندان څخه نورو هیوادونو ته استولي دي. د دې بندیانو څلور تنه برمودا ته، یو چاد، یو عراق ته او یو د محاکمې لپاره نیویارک ته استول شوي. دا مهال د ګوانتانامو زندان کې 209 تنه بندیان پاتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په رسمي ډول د خنزیر انفلوئنزا وبا اعلان کړه. درمل جوړونکي کمپنۍ دا مهال د واکسین د تولید هلې ځلې کوي. د انګلستان ګلاسکو سمیت کلاین کمپنۍ وایي د څو اونیو په دننه کې به د زیاتې اندازې واکسین په تولید پیل وکړي. د سویس د درمل جوړولو کمپنۍ وایي دوی یو تجربوي واکسین تولید کړی چې په لږ وخت کې برابرېدای شي. دا واکسین تر اوسه په انسانانو باندې نه دی ازمویل شوی. د انګلستان، کاناډا او فرانسې په شمول زیات شمېر بډایو هیوادونو مخکې له مخکې له درمل جوړونکو کمپنیو سره تړونونه لاسلیک کړي او د وبا ضد واکسین اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او نور سازمانونه اټکل کوي چې د یو کال په موندې کې به د واکسین شاوخوا 2.5 میلیونه درمل موجود وي. دا د دې ساعت نړیوال خبرونه. اوس د افغانستان کورنی خبرونه واورئ.
ټاکل شوی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو وروستی لیست نن اعلان کړی. تیره اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له لومړني لیست څخه د خلکو د اعتراضونو له مخې د 500 کسانو نمونه لری کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي ښایي د ځینو نورو هغو کسانو نمونه هم له لیست څخه لری شي چې په اړه یې د خلکو مواجه شکایتونه موجود دي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د زمري د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. ټاکل شوی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن د ارګ په ماڼۍ کې له ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. احمد داود اوغلو تیره ورځ کابل ته راغی او د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په ګډون یې له ځینو چارواکو سره وکتل. د افغانستان ملي راډیو راپور ورکړی چې ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په خبرو کې د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. ترکیه اوس مهال د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سولساتو ځواکونو په چوکاټ کې څه باندې 800 عسکر لري چې اکثره یې په میدان وردګ ولایت کې میشت دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د دغه ولایت په ګرشت ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په اکمالاتي کاروان چاودنه شوې. د هلمند امنیت قمندان سمونوال اسدالله شرزاد وایي په چاودنه کې څلور ملکی خلک وژل شوي او اته نور ټپیان دي. نوموړی وایي د اکمالاتي کاروان یو شمېر موټر زیانمن شوي دي. بل خوا د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کوي چې دا یو ځان وژونکې حمله وه. نوموړی وایي په حمله کې د اکمالاتي کاروان درې دېرش ساتونکي وژل شوي، یولس ټپیان دي او یو شمېر کانټینرونه یې هم له منځه تللي. چارواکي د دوی ادعا ردوي. بلخوا د زابل امنیتي چارواکي وایي تېره شپه یې د دغه ولایت په مرکز کلات کې د وسلوالو مخالفینو پر خلاف پوځي عملیات ترسره کړي. د زابل د امنیت امیر جیلانی خان فراهی ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه تبصره نه ده کړې او د خبرونو په پای کې د اثارو نرخ هم وړاندې کوو. د امینیان صرافی د راپور له مخې نن افغانۍ له ځینو نورو اثارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او لس پوله، یو اروپایي یورو او یو افغانۍ، یو سټرلینګ پاونډ، یو اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال د لس افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومانه 50 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانۍ کلارې 621 افغانۍ. د خبرونو پای.
دا د ازادي رادیو ده. د ناتو د دفاع وزیرانو پریکړه کړې چې په افغانستان کې خپل پوځي ستراتیژي بدله کړي. د دې موضوع ترڅنګ مو پروانه خبرونه کې افغانستان ته د ګرجستان او استونیا د پوځیانو لاستولو خبرو، د افغانستان د ملي شورا پر غړیو مو د یو شمېر خلکو له انتقاد خبرو، او د پاکستان د ولسمشر څرګندونې لرو چې وایي پاکستانی پوځ د پاکستان د بقا لپاره جګړه پیل کړې ده. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم د روانې خبرونې جز ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د جمعې پر ورځ خپل دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله او موافقه یې وکړه چې په افغانستان کې به د دې سازمان په ستراتیژۍ او د قمندې په تشکیل کې بدلون راولي. په دې نوي بدلون کې به د امریکا ونډه او دخالت زیات وي. د غرض به واشنگتن په روان کال کې د جمهور رئیس باراک اوباما د پالیسۍ په اساس افغانستان ته نور یو زر عسکر هم واستوي. ازادي راډیو د ناتو د غونډې او بدلونونو په اړه یوه مقاله لیکلې چې مهمې برخې جانقه علي کوزای اوروي.
د ناتو او ایساف د کړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د جمعې د ورځې په غونډه کې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د یو قومندان په ځای دوه امریکایي جنرالان د پوځي عملیاتو چارې پر مخ بوزي. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ جنرال سټینلی مکریسټل د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو د قومندان په دندې وټاکه. مکریسټل به دغه راز په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د قومندان چارې هم په غاړه ولري. بل امریکنی جنرال ډیوید رودریګوز با په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو ورځنۍ چارې پر مخ وړي. دغه راز به د ایساف ځواکونو لپاره د قماندې یو بل فری مرکز هم جوړ شي. له دې څخه داسې بریښي چې د روان کال په مني کې به د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 18 زرو ته ورسیږي، او دا به د ایساف د 20 زرو عسکرو تقریبا دوه برابره وي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د جمعې په ورځ یو ځل بیا د جمهور رئیس باراک اوباما د خبرې پخلی وکړ چې وایي په افغانستان او پاکستان کې وسلوالو نړیوال امنیت ته ګواښ متوجه
کړی.
سیمې ته چې د بې ثباتۍ کوم خطر مخامخ شوی، هغه د افغانستان او پاکستان له پولو اخوا هم رسیږي. دا په موږ باندې لازمه ده چې له دې خطر څخه ځانونه ژر او سم خلاص کړو او یو مثبت تحرک رامنځته کړو. رابرټ ګیټس دا هم وویل چې امریکا او ناتو د افغانستان لپاره دا مهال یو نوې ستراتیژي لري. دا وویل جنرال مکریسټل به په عراق او افغانستان کې د خپلو پوځي تجربو له مخې د وسلوالو په ضد نوې مفکوري عملي کړي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه جنرال مکریسټل همدا اوس په هغو نوو لارو چارو کار کوي چې له مخې به په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبلې راکمې شي. د ناتو عمومي منشي یاب دی هوب شفر هم د ناتو د وزیرانو په غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې له امله شخصا بخښنه غوښته. اجازه راکړئ ستاسې له لارې د افغانستان خلکو ته ووایم زمونږ د ځواکونو په عملیاتو کې د بې ګناه ملکي خلکو د مړینې له وجې ستاسې په غم او غصې مونږ پوهیږو. مونږ پوهیږو چې دا واقع کیږي. لکه څنګه چې ما تېره ورځ وویل، مونږ او زه شخصا د دغو اشتباهګانو له وجې بخښنه غواړم او د کمولو لپاره به له هرې ممکنې لارې څخه کار واخلو. د د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیچ او د ناتو عمومي منشي شفر دواړو د ملکی خلکو په مرګ ژوبل کې وسلوال هم ملامت وبلل او وایي چې هغوی د خلکو په منځ کې پټیږي او له عادي افغانانو څخه د بشري سپر کار اخلي. د ناتو عمومي منشي چې د کار دورې مخ په ختمېدو ده د خدای په امانۍ په دود وویل د افغانستان د ماموریت د پیل راهیسې ایساف خپل شاوخوا زر عسکر هم له لاسه ورکړي خو افغانستان په دې قربانۍ ارزي. د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت لپاره به د ایساف په چوکاټ کې اته نور غونډونه چې شمیر به یې د اتو او لسو زرو عسکرو ترمنځ وي هم افغانستان ته واستوي. ناتو دغه راز د امریکا د فشار او ټینګار له وجې چې غواړي د ملي پوځ او پولیسو شمیر څلورو لکو ته ورسوي د افغانستان د پوځ او پولیسو د کادرونو د روزنې چارې هم په غاړه واخیستې. د ناتو د دفاع وزیرانو د جمعې د ورځې په غونډه کې دغه راز پریکړه وشوه چې افغانستان ته به د هوایي خبرتیا او کنټرول د سیستم یا اواکس عصري الوتکې هم ورکوي. د دې الوتکو یوه دنده به دا وي چې د ځمکنیو رادارونو د نه موجودیت په صورت کې به لازم معلومات مربوطو مرکزونو ته انتقالوي.
په راپورت کې مو د ناتو د دفاع وزیرانو په وینا واورېدل چې دوی غواړي په افغانستان کې خپله ستراتیژي بدله کړي او د قوماندې په تشکیلاتو کې هم تغییر رامنځته کړي. همداراز مو په راپورت کې د ناتو د عمومي منشي یبدی هوب شفر په وینا واورېدل چې په افغانستان کې پر ملکي تلفاتو خواشیني څرګنده کړه. په همدې ارتباط په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان څرګندوي دی به په پوځي ستراتیژي له سره غور وکړي څو په افغانستان کې تر وسه وسه ملکي تلفات لږ شي. جنرال سټینلی مکریسټال له بی بی سی سره په مرکه کې وویل دی غواړي چې د جګړې تاکتیک بدل کړي ځکه چې ولس له دښمنه حمایت ته ضرورت لري. البته زموږ له هغو عملیاتو هم باید ولس وساتل شي چې قصدي یې نه کوو او نتایج یې سم نه وي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان د ټاکلو په اړه د کابل ورځپاڼو ته په کتنه کې وروسته اورېدلی شي خو اوس په خبرتیا پسې افغانستان ته د نویو بهرنیو پوځیانو د استولو په اړه اورېدلی شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
گرجستان غواړي افغانستان ته خپل پوځیان واستوي. بل لور ته د پخوانی شوروي اتحاد یو بل جمهوریت استونیا غواړي چې په راتلونکو څو اونیو کې یو سل او څلوېښت نور عسکر افغانستان ته ولېږي څو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال امنیت خوندي کړي. افغانستان ته د دغو دوو هېوادونو د پوځیانو د استولو په اړه له ماسکو رپورټ لرو د ازادي راډیو خبریال راستولی.
گرجستان ویلی چې افغانستان ته به سوله سات ځواکونه ولېږي تر څو د ناتو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کړي. دا مطلب د گرجستان د دفاع وزیر داوید سی خارولدزی د ناتو په غونډه کې چې د جون د میاشتې له یولسمې څخه تر دولسمې نیټې پورې په بروکسل کې جوړه شوې وه څرګند کړی دی. د زیاته کړه چې گرجستان چمتو دی په افغانستان کې د سوله سات ماموریت اجرا کړي. د سره مهاله په ناتو کې د ګرجستان استازي ری واز بشیدزی د ګرجستان د ایمیدی ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي چې یو ټولۍ ګرجي ګرجستانونه به کابل ته چیرمه واستول سي. له بلې خوا د پخواني شوروي اتحاد یو بل هیواد استونیا ویلي چې افغانستان ته به یو سلو څلوېښت تنه اضافي عسکر ولېږي. پخوا د استونیا د دفاع وزارت افغانستان ته د استونیایي عسکرو د لېږلو موافقه دغه هیواد پارلمان ته استولې وه خو اوس د استونیا پارلمان افغانستان ته د عسکرو لېږل تصویب کړي دي. دغه عسکر به د جولای د میاشتې په لومړۍ نیټه افغانستان ته واستول سي او په هغه هیواد کې به شپږ میاشتې پاتې سي. دغه سوله ساتو ځواکونه به په افغانستان کې د ولسمشري ټاکنو د امنیت لپاره په وظیفه ګمارل کیږي. د استونیا د دفاع وزیر وایي استونیایي عسکر د هلمند په نارامه سیمه کې دنده ترسره کوي. استونیا له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې عسکر لري چې په دغه موده کې د استونیا درې تنه سرتیري وژل شوي او دېرش نور یې ټپیان شوي دي.
د کابل د نن ورځ ورځپاڼو ته کتنه لرو.
د ایراد خپلواک ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د امریکا لخوا په افغانستان کې د خپل ځواکونو لپاره د نوي قومندان ټاکلو ته په اشاره لیکلی دی. جنرال مکریسټل له نوي مفکورې سره افغانستان ته راځي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې بیا د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د مشر په حواله لیکلی دی چې اسامه بن لادن لا هم په پاکستان کې دی. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې په ایران کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو او په افغانستان باندې د هغې په اغېزو تبصره کړې. د انیس دولت ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د پوځي حملو د زیاتېدو په مسله تبصره کړې او پوښتلې ده چې ولې په حملو کې زیاتوالی راغلی ده. په ورځپاڼه کې د حملو د زیاتېدو یو اساسي علت د عامه خلکو مرګ ژوبله ښودل شوې او د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په حواله لیکل شوې ده چې د دوی نوې ستراتیژي د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ده. د ویسا خپلواکي ورځپاڼه بیا د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکلي کلی ده چې طالبان هڅه کوي چې د ناټو د ځواکونو نوې اکمالاتي لارې هم په خپله ولکه کې راولي. ورځپاڼه د موضوع په دوام لیکلی ده چې همدا اوس په قندز ولایت کې د شیرخان بندر له لارې د ناټو د اکمالاتو له امله ناامنۍ زیاتې شوې ده. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې دا خبر ورکړل شوې ده چې امریکا د افغانستان لپاره نوې جګړه ییزه تګلاره جوړوي. د ورځپاڼې سر مقاله افغاني تولیداتو ته اهمیت ورکولو او د هیواد اقتصادي پیاوړتیا ته ځانګړې شوې. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورځپاڼه هم په خپله سر مقاله کې د ایران په انتخاباتو تبصره کړې او هغه د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره د اړیکو لپاره مهم بللی دی. ورځپاڼه په جلا څېړنیز مطلب کې د ډیورند د پولې دواړو غاړو ته د پښتنو روان حالت څېړلې او په دې ترڅ کې هغو هڅو ته هم کتنه کړې چې له نړیوالې ټولنې څخه د پښتنو د جلا کولو لپاره روانې دي. ورځپاڼه په خپل نننی کارتون کې د پاکستان دوه مخې سیاست انځور کړی چې له یوې خوا د تروریستانو د ځپلو تر نامه لاندې له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي او له بل لوري په خپله د وسلوالو د فعالیتونو لپاره امکانات برابروي. د راه نجات نه عدالتي ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات څېړلې او هغې د نړۍ تر ټولو عجیب انتخابات بللی دی. ورځپاڼه د خپلې تبصرې په دوام لیکلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کارونو کې زیاتې نیمګړتیاوې موجودې دي او دا کولی شي د انتخاباتو بهیر اغېزمن کړي. ورځپاڼه په یو جلا ځای کې یو ځل بیا د امریکا د سفیر د مرستیال په حواله لیکلی دی چې امریکا له هیڅ یوه کاندید ملاتړ نه کوي. د ورځپاڼې یو مطلب په افغانستان کې د ځواکونو د زیاتولو او د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د امریکا هڅو ته ځانګړې شوې. د اصلاح او هیواد دولتو ورځپاڼو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړي دي. هیواد په خپله سر مقاله کې په بروسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو غونډې ته په اشاره له دې غونډې نه د افغانانو هیلو ته کتنه کړې. خو اصلاح بیا په خپله سر مقاله کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ژوند شرایط د اندېښنې وړ دي او د ملي ارمان نه د لوټو ورځپاڼه بیا په خپله سر مقاله کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مسله پورته کړې او لیکلی دی چې نړیوال ځواکونه باید د خپلو تیروتنو په تکرار سره د جنګي جنایتکارانو لقب خپل نه کړي. او ورځپاڼه د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په حواله دا هم لیکلی دی چې په افغانستان کې د دوی په پوځي ستراتیژۍ کې بدلون راوستل کېږي.
په افغانستان کې نامنویو د بشري مرستو پر سوالو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي او د مرسته کوونکو سازمانونو چارواکي له عامو خلکو څخه غوښتنه کوي چې د مرستو پر سوالو کې ورسره کومک وکړي. د ملګرو ملتونو د ایرن خبریال نور الله ستنکزی رپورټ لري.
په ټولیز ډول طالب اروپا کې په هیواد کې د نارامیو زیږنده بلل کیږي او د همدغو نارامیو په لړ کې کله کله طالب جنګیالي او کله کله نورې وسلوالې ډلې په بشري موسساتو او کارکوونکو وسلوال بریدونه کوي. د همدغو بریدونو له کبله ده چې د هیواد ډیرو سیمو ته اړینې مرستې نه رسیږي او دغه کار عام خلک کړوي. ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو په وار وار له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتي چې پر مرسته کوونکو سازمانونو بریدونه ونه کړي، ځکه دوی له هیڅ سیاسي او پوځي اړخ سره تړاو نه لري او یوازې له بېوزلو ملکي خلکو سره مرستې کوي. خو دغو غوښتنو ته لږ پاملرنه شوې ده. له همدې کبله ځینې غیر حکومتي ټولنې له ولسي خلکو څخه د مرستې او ملاتړ غوښتنه کوي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې ویندوی ولید اکبر سروري داسې وایي:
د ما په نظر هغه سیمو ته چې د بشري ادارې کومه مرست لري او ستونزې لري چې هغه نشي هلته ورسېږي، یا همدغه په ویش کې ځینې ستونزې ورته برابرې کړي، او یا همدا چې د غله انتقال نه دوی اطمینان نه لري. خلک دي چې په موږ ټولنه کې ژوند کوي، د غلي محیط سره آشنا دي، هلته ستونزې هغوی ته معلومې دي. نو زما په نظر ډېره ښه خبر به دایي چې خلکو ته ونډه ورکړی شي د مرستو رسولو کې چې غسیمو ته کېږي. همداراست دا هم یو زما په نظر یو ټولنیز مسؤلیت دی چې هغه کسان چې په کلي کې دي او یا ټولنې مابند کې ژوند کوي، نو دا د هغوی مسؤلیت هم دا ده چې راسي له بشري ارګانونو سره جوګه شي تر څو بشري ارګانونه وکولی شي هغه مرستې چې له خلکو لپاره برابرې کړي دي، هغه مرستې په سم وخت کې او په یو سم پروسیجر باندې خلکو ته وویشل شي.
امنیتی ګواښونو او د خیر ښېګڼې د عملیاتو پر کاروانونو او کارکوونکو وسلوالو بریدونو د خیریه ټولنو د مرستو په رسولو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان چارواکي وایي یوازې په 2008 میلادي کال کې د دوی په سلګونه ټنه خوراکي توکي د امنیتي ستونزو له کبله له منځه تللي دي. د دغې ادارې ویندوی سوسانا نیکول ایرن ته وویل چې وسلوالو برید کوونکو په وارو په زرګونه بې وزله او اړمن خلک له انساني مرستو او پرزینو څخه بې برخې کړي او هغه خوراکي مرستې یې یا سوځولي یا چوټ کړي چې باید اړمنو خلکو ته رسېدلې وای.
مشکلات امنیتی در سال 2008 باعث کردید تا نزدیک به 1200 تن مواد خوراکی مربوط به WFP از بین برود. اگر این مواد خوراکی به مردم فقیر می رسید، در یک ماه بیشتر از 100,000 تن از آن مستفید می شدند.
قومی مشران او سیمه ایز خلق کولیشی لبیلابیلو لارو دی نفیلو بشری موسیساتو ساتنه او ملاتر وکری، او پرینک دی چې ورانکاری ډلې او وسلوال پرې بریدونه وکړي. دغه کار په اصل کې د دې لامل ګرځي چې په ناامنو سیمو کې خوار او بې وزله خلک خوراکي، روغتیایي او نورو اړینو خدماتو ته لاسرسی ولري. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي تورخان وایي که چیرې له دوی څخه مرسته کوونکي سازمانونه د مرستو په رسولو کې غوښتنه وکړي، دوی به یې اړمنو خلکو ته ورسوي.
د ناوی د ورسوالۍ د یو تن قومي مشر په حیث زه باید دا خبره وکم که چیرې مرسته کوونکي مؤسسات، ادارې او هر څوک غواړي چې دلته خلکو ته مرستې ورسوي د هغو د مشکلاتو د حل په هکله د دوی سره تر خپله وسه کومک وکړي، د هغو په باب چې هغه واغه اړمنو خلکو ته ورسیږي. موږ وطن دی، موږ ته معلومیږي، موږ په هغه ځای کې بلد دي، روزانه مو هلته سروکار دی د خپل وطن سره، دا شیان ټول موږ ته تر هر چا ښه معلومیږي. نه موږ انشاءالله په دې باب چمتو یو.
پر ملکي خلکو او بشري موسساتو بریدونه په ټولو قوانینو کې جرم بلل کیږي. د اسلام د سپیڅلي دین ارزښتونه هم په ملکي خلکو او ناپیلو ټولنو باندې له هر ډول زور زیاتي او تاوتریخوالي سره کلک مخالفت لري. افغانستان یو بې وزله هیواد دی چې په میلیونونه وګړي یې د جګړو او پرله پسې طبیعي آفاتو له کبله له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. که چیرې طالبان او نورې وسلوالې ډلې د بریدونو له لارې د بشري مرستو د لړۍ مخه ډپ کړي او بې وزله خلک مرستو ته لاسرسی ونه لري، نو ښایي د هیواد ځینې سیمې له بشري کړکیچ او لوږې سره مخامخ شي.
دا راپورټ ملګرو ملتو ازادي راډیو ته راستولی وو. د افغانستان د ملي شورا اوومه تقنیني دوره پای ته رسېدلې ده. د افغانستان پر ملي شورا یو شمېر خلک انتقاد کوي چې ګواکې اکثر وکیلان په خپلو شخصي کارونو او ډلو ډلبازیو بوختي. وکیلان سوي له کابل په دې اړه مفصل رپورټ لرو.
ځینې کسان وایي د څلورو کلونو په تیریدو سره ملي شورا خلکو ته هغه څه نه دي کړي چې کولای سوی. په تیرو کلونو کې د وکیلانو پرله پسې غیر حاضري، ګوندي، سیاسي او تجارتي مسایل، دغه راز د شورا په منځ کې ډلې او ډلبندي هغه مسایل دي چې د خلکو په باور وکیلان پکې شکیل ول او دي. د مسایلو د افغانستان د نورو ولایتونو په ګډون په کابل کې هم خلک مایوسه کړي دي.
زمانو حضرت محمد بارکزای یو تن کارکونکو انتشار نه په خو اول څو دوی انتخاب شو صحیح واقعیت کاری کوه، ولی هغه وخت پیسې مصرف کړي ول، اوس پیسې جیبو ته رسیدلی، بانکو ته رسیدلی، اوس اصلا کار نه کوي. ولی کارو کی چا د پاره کارو کی؟ هماغه نفر د پاره کار کوي چې هغوی هم فعلاً په چوکۍ ګان کې دي، هم غریب قصې کې څوک نشته. بوتل جنگی کوي په سوي جوانی، خلک ویني هغه ځان شرمی، قوم شرمی، بسته افغانستان شرمولی.
د ولسی جرګې ځینې غړي دغه تورونه نه ردوي. په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان ملي شورا د خپل څلورم کال لومړۍ تقنینی دوره پیل کړه چې پرله پسې اوومه تقنینی دوره کیږي. وکیلان د دوبی په رخصتۍ تللي، که څه هم د اصولو له مخې دوی د رخصتۍ په موده کې د خپلو موکلینو ستونزې او شکایتونه څېړي، دغه راز د سیمه ییزو ادارو څارنه کوي، خو داسې ښکاري چې ټول وکیلان پر دې لار نه دي روان. د ولسی جرګې یو استازی ملالۍ شینواري وایي ځینې وکیلان چې په رخصتۍ ځي یا د تفریح او سیاحت لپاره بهرنیو هیوادونو ته روان وي یا په خپلو سیمو کې له خلکو سره نیغ ارتباط نه لري. نوموړي وایي ان د ولسی جرګې په رسمي وختونو کې به زیات وکیلان غیر حاضر ول، دوی به په سیاسي، تجارتي او یا خپل شخصي کارونو اخته ول.
ځینې وکیلان ډېر زیات پابند دي، خپل رایو سره وفادار دي، یو ډله بیا پکې سیاسي فعالیتونه ډېر لري، لکه تاسو پوهیږئ چې کنومې وخت لمه هم یعنی لکه استاد رباني ما په کال کې ونیلی دی چې دا څو ځل راغلی په ګوتو په شمار باندې دوی به ډېر ناظرې دی چې دوی به خپل سیاسي فعالیتونه کړی ولې شورا ته به نه راتله او په څنګ کې ځینې نور وکیلانو چې هغوی بیا په شخصي مسایلو باندې اخته و ځینو یې حتی شخصي سفرونه ډېر لرله.
د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د وکیلانو پرله پسې غیر حاضریو او د نصاب کموالی به پر قوانینو او نورو مهمو مسایلو د بحث مخه نیوله او اکثره وخت به پریکړې نور غونډو ته ځنډېدې. ولسی جرګه هر اونۍ درې عمومي غونډې جوړوي. د دې ترڅنګ ځینې کسان وایي په ملي شورا کې داسې کسان هم شته چې دولتي وکیلانې بولي نه د ولس وکیلان. د لغمان یو وکیل مولوي سید رحمان وایي په وکیلانو کې دننه فساد موجود دی. دی وایي دولت یو شمېر وکیلانو ته د خاصو اهدافو لپاره پیسې او نور امکانات برابروي.
یو تعداد خلک چې حکومت هغوی خپل وکیلان بولي، حکومت خپل غړي بولي، هغوی سره کومک هم کوي، هغوی ته پیسې هم ورکوي، شاید کورونه هم ورته نیولي. یو تعداد خلک پیژنو چې هغوی ته موټرونه اخیستي دي، چې دا خپل یو ذهنیت موجود دی چې طبعا په شورا کې دغه سلسله موجود ده چې یو تعداد خلک نازول کیږي او د یو تعداد خلکو په فکر کې څوک نه دي. طبیعي خبره ده چې دا مسله د فساد په عنوان باندې تلقی کوي.
بل لور ته د سیاسي چارو یو شننکی احمد سهیدی هم مولوي سید رحمان ته ورته نظر لري. نو وړي د پارلمان وکیلان پر دوو برخو ویشي.
اول یو تعداد وکیلان واقعا د خلک نمائندگان دي، هر کار چې په پارلمان کې مخلصانه په خپل ماکلینو باندې مشوره کوي عمل کوي. یو اده یو تعداد محدود د چاغه حکومت په خبره کوي، هر څه حکومت ورته وایي، د حکومت د امتیاز به واخلي. حکومت چې ورته وایي چې داسې وکړ، حتی بعض وخت داسې کیږي چې یو وزیر غواړي چې برایت وکړي، حکومت ورته وایي چې تاسو شورا کې حاضر ونیسئ، هغه به نه حاضرېږي.
تیر کال د ولسی جرګې ځینې وکیلان د دایمي غیر حاضرانو په توګه اعلان شول. په ملي شورا کې دننه د جبهو مخالفو دریځونو او ډلو ایجادېدو خلکو ته پوښتنې پیدا کړې. دغه راز وخت نا وخت د راپورونو پر اساس د وکیلانو د بیلابیلو جوړجاړیو خبرې هم کیږي. په ولسی جرګه کې د کاپیسا استازی عبدالحدی ساپای هم په ولسی جرګه کې د فساد شتوالي او یو بل ټکي ته اشاره کوي.
یا فرزان په دغه غیر حاضرګانو کې تاسو نه څنګه حساب نه پوره کیږي؟ زیوا کې داره عمر ترا مې چا ماته ویل چې خو باه وکیلانه کې نه چې دلته پیسې اخلي. ما دا خبره چې تاسو به واشه کوماش کوم تر هغه حالت ولسیږي کې راکې دا چې
د افغانستان د ولسی جرګې پر غړو ځینې کسان انتقاد کوي چې د خپل وظایف پر ځای په سیاسي معاملو، شخصي کاروبار او یا داسې نور کارونه بوخت چې ګټه یې ماکلونه ته نه رسیږي. ځینې څارونکي د بیلګې په توګه د ځینې وزیرانو په اړه د وکیلانو شدید انتقادونه یادوي چې وکیلانو به د رایو په اکثریت سره یو وزیر د استهزاء غونډې ته راوباله، خو بل ورځ به دغه مخالفو وکیلانو د تایید رای ورکړي چې دې کار خلکو ته زیاتې پوښتنې پیدا کړې وي. د ولسی جرګې یو استازی ملالی شینواری دا د وکیلانو سیاسي معاملې بولي.
سیاسي معاملې دلته ډېرې کېدي، کله چې به دوی سره کمپین شو د هغوی به نظر بدل که شاید د مادیاتو مسله مطرح شي وي، د دې کابل دوی د نظر د بدلون سبب ګرځېدلی اوسي.
د افغانستان ملي شورا چې د مشرانو او ولسی جرګې پکې شامل دي، ټول ټال 322 غړي لري چې 240 د ولسی جرګې او 102 د مشرانو جرګې دي. که څه هم افغانستان د جګړو تر کلونو وروسته په لومړي ځل د یو داسې پارلمان خاوند ګڼل کیږي چې د خلکو په رایو وکیلان ټاکل سوي دي. دغه وکیلان له وروستیو ناکراریو خوندي نه دي پاتې سوي. په تیرو 4 کلونو کې د دواړو جرګو 11 غړي وژل سوي دي. په ولسی جرګه کې د لوګر یو استازی ډاکټر فضل الله مجددي بیا وکیلان د زړسوي وړ بولي. هغه ګیله کوي چې ګواکې دولت وکیلانو ته په درانه نه ګوري.
وکیلان ډېر واسي پذیر قشر دي نن دولتي ارګانونو کې. تاسو وګورئ بغلان واقعې نه وروسته دولت په هغه توجه نه کوي. حتی د دوی هغه پریکړې چې د خلک ملت ورته رای ورکړي، د غزنی استازی ټول ټول شو چې د والي د بدلون دپاره ولایتي شورا او ملي شورا ټول په یو غږ جو چت شو چې د موږ والي بدل شي، حکومت هغوی باندې اعتنا ونه کړي. وکیلان نن پیږي چې حکومت دې خبر ته اعتنا نه کوي خپل سر. نو تاسو علاملونه بایز ګرځي چې خلک زړه سر دي.
د پارلماني چارو وزارت د دولت د دریګونو قواو ترمنځ د اړیکو یو مرجع ګڼل کیږي. د دې ادارې یو مسؤل استاد رحیمداد وایي شاید د دې په اداره کې ځینې مشکلات موجود وي، خو دی وایي د ولسی جرګې غړي د خلکو استازي دي او باید په رښتینه توګه د خلکو ستونزې حل کړي.
په دې کې شک نشته چې د حکومتي یا اجرایي ارګانون له خوا په یو سلسله مشکلات او ستونزې به وي چې د وظایف سرته نه رسیږي. خو زما هیله مندې دا ده چې ملي شورا چې د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی ده او یو ستر تقنینی ارګان دی، نو وکیل صاحبان څنګه چې لازمه ده هماغه سي د خپل موکلینو سره همیشنۍ اړیکې وساتي، د دوی غوښتنې راغونډي کی او حکومت ته البته د پارلماني چارو د وزارت لاري نو سپاري او پارلماني چارو وزارت هم دا مکلفیت لري چې هغه پیګیری کی.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي داسې وکیلان هم ست چې زیات وخت په بهرنیو سفرونو تیروي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ملي شورا غړي په کال کې درې میاشتې رخصتي لري چې په دې موده کې باید د خلکو ستونزې وڅېړي او راپور یې حکومت ته وړاندې کړي، خو وکیلان وایي چې دوی پر وخت د خلکو ستونزې اورېدلې او بشپړ راپور یې حکومت ته وړاندې کړی دی. دا چې حکومت اقدام نه دی کړی دا د دوی مشکل نه دی.
له کابل نموز موږ د خبريال مفصل رپورټ واورید. لاس په چاو دیش دقیقې شپې د دې سات د خبرونو لنډیز له چانقه الکوزي څخه اورو.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو وروسته لیست نن خپور شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر به نن په کابل کې د جمهور رئیس حامد کرزي سره وګوري. د ناتو عمومي منشي عبدي هوب شفر وایي د دې سازمان غړي هیوادونه باید د افغانستان پولیسو ته زیاته روزنه او عصري وسایل ورکړي. افغانستان کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو نوې ټاکل شوې قومندان جنرال ستنلی مکریسټل وایي په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د راکمولو په مقصد به په پوځي ستراتیژۍ باندې سره کتنه وکړي. د ایران د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې محمود احمد نژاد تر نورو زیاتې رایې ګټلې دي. د ایران د انتخاباتو دولتي کمیسیون وایي تر اوسه د رایو په سلو کې اتیا شمیرل شوي او احمد نژاد 3.8 میلیونه او د هغه سیال موسوي 9.3 میلیونه رایې ګټلې. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري وایي طالبان غواړي په پاکستان واک ټینګ کړي خو دا به تر پایه د وسلوالو په ضد وجنګیږي. او امریکایي چارواکي وایي د ګوانتانامو زندان درې تنه بندیانې سعودي عربستان ته استولي.
د پاکستان ولسمشر تیره شپه ملت ته د تلویزیون له لارې وینا وکړه. د پخپل هیواد کې وروستي ځانمرګ بریدونه او چاودنې وغندلې او وی ویل چې پوځیان به تر روستي بریده د مخالفو وسلوالو پر ضد فعالیت کوي او د ترستانو پر ضد د ولس پاتسون د پوځ مورال غشتلی کوي. د آصف علي زرداري د سرګندونو جزئیات له پاکستان د ازادي راډیو د خبريال پر رپورټ کې.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري بیګانی مشپه په یو بجا ملت ته په داسې حال کې وینا وکړه چې اټکل کیږي د دوی د ملت نیمایي برخه به هغه مهال په خواږه خوبي دوه. دا وینا د وروستیو پرله پسې بمی چاودنو او ځانمرګو بریدونو په تناظر کې ترتیب شوی وه او د ټاکلي مهالویش سره سم باید د ماسخوتن په 2 بجو ترسره شوی وای، خو زرداري د ناسرګندو لاملونو پر بنسټ سناسه 15 ساعته وروسته ملت ته مخامخ شو. د نوموړي د وینا زیاته برخه د پاکستان وروستیو امنیتي حالاتو ته ځانګړې شوې وه. زرداري خپله وینا داسې پیل کړه:
بسم الله الرحمن الرحیم، میرے بھائیوں بہنوں اور افواج پاکستان کے بہادر جوانوں،
د لوی خدای په نامه زما رونو او خویندو، د پاکستان د فوج زړورو سرتیرو، زنن تاسو ټولو سره خبرې کول غواړم. زمونږ زړور ځواکونه د خلکو په مرسته د پاکستان د بقای خوندي پاتې کېدو جنگ کوي. زما ملت د ترهګرۍ په وړاندې پاسون کړی دی. مونږ د هغو خلکو سره لاس او ګریوان یو چې د زور په استعمالولو خپله کړنلاره په خلکو عملي کول غواړي. د 5 ساعتو د ځنډ نه پس یوازې د 6 دقیقو وینا د ډیرو دپاره د حیرانۍ خبره وه. په دغو لنډو خبرو کې هم یو څه کلی شوي خبرې وې چې ښاغلی زرداري په هر موقع تکراروي، لکه د ترهګرو لخوا د بېنظیر بوټو په نښه کول او داسې نور، خو هغه د طالبانو په وړاندې سخته لهجه وکاروله.
یہ لوگ اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں لیکن یہ علم کے طالب نہیں.
دا خلک ځان ته طالبان وایي، خو دوی د علم طالبان نه بلکې دښمنان دي. دوی ستاسو او زمونږ اولادونه د زده کړو نه منې کوي، مکتبونه سوځوي، معصوم خلک حلالوي، دوی د مړو سپکاوی کوي، دوی کورونه، بازارونه او جماعتونه په بمون ولوزوي، دوی هغه ډاکټران وژني چې ماشومانو ته د ګوزړنې یا د پولیو څاڅکي ورکوي. دوی د ویرې په خورولو د پاکستان په ادارو قبضه کول غواړي. آصف زرداري دا هم وویل چې دوی به په سوات کې د پاکستان د فوج یو لوی مرکز جوړوي او د ترهګرو سره به تر وروستي بریده مقابله کوي. آصف علي زرداري په دغه وینا کې مخالفو وسلوالو ته ایغې نیغې خبرې وکړې. هغه یو په یو هغو تروریستي پیښو ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې مخې ته راغلي. هغه په لاهور کې په جامع نعیمیه او په نوخار کې په یو جامع جومات د جمعې په ورځ د شو وروستیو ځانمرګو بریدونو او د هغې نه مخکې د پېښور په پرل کانټیننټل هوټل د شو چاودنو غندنه وکړه. ویې ویل وویل د پاکستان خلکو دوی پیژندلې دوی ترهګر دي ظالمان دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي آصف علي زرداري په خپل وینا کې د هیواد د وروستیو ناقراریو په وړاندې د ولسي نیوکو د ځوابولو او د خپل حکومت د دریځ د روښانه کولو هڅه وکړه، خو داسې نه ښکاري چې د خلکو نارامه ذهنونو او تازه ټپونو ته د یوازې د خبرو ټکورونه کافي وي. خلک د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي چې د پاکستان حکومت تر اوسه په دې لاره کې کوم واضح ګام نه دی پورته کړی.
د پاکستان ولسمشر بیگانی مشپه ملت ته په خپل وینا کې وویل پوز د پاکستان د بقا جګړه کوي، د زیاته کړه چې پوز به د مخالفو وسلوالو پر ضد تر وروستي سلګۍ مبارزې ته دوام ورکړي. بل لور ته د پاکستان په بلوچستان کې بلوڅو میرمنو مظاهره کړې او د پاکستان پر استخباراتي ادارو یې انتقاد کړی دی. لکوټ اس مش خبريال رپورت لري.
د ګنشمیر ورکو بلوڅو نارینه په ملاتړ لزګونه بلوڅ میرمنې د جمعې په ورځ د کوټه شهر سړکونو ته راوتلې وي او د خپل ترې تمسوي خپلوانو د مندلو او خلاصون لپاره شعارونه ورکول. بلوڅو میرمنو ادعا کوله چې خپل خپلوان د پاکستان استخباراتي دارو په مرموزه توګه وړي دي او په خپلو پټو توقيب ځایونو کې تر شکنجو لاندې کړي دي. دوی په وار وار په خپلو ویناوو کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو څخه غوښتنه کوله چې د دوی د ورکو خپلوانو په منډلو کې د ورسره مرسته وکړي. د شازیه بلوڅ په نامه د یو ورک بلوڅ ځوان خور مظاهره چانو ته په وینا کې وویل چې ورور یې د مارچ پر 26مه نیټه ورک شوی او تر اوسه دوی د مرګ او ژوند خبر نه لري.
خدا نہ خواستہ انہیں غلام محمد کی طرح شہید کیا گیا ہے.
دای خبر زما ورور د غلام احمد بلوڅ غند شهید کړای سوی کڅنګ مشتری هیڅ خبر نه یو. زه پاکستان د یو مملکت په توګه هیڅ منلای نه سم چې له مشتری ظلم کوي. زمش پر بلوڅ ورونو چې کوم ظلمونه کیږي ظلم ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوم چې له پاکستان سره د حساب وسی. دغه بلوڅ مرمنو چې د اکثرو ورونه یا نږدې خپلوان ورکو په احساساتي ډول د بلوڅ سره وسلوالو سازمانونو وغوښتل چې دوی د هم د خپل مخالفینو ځامن وتښتوي چې د هغوی مندي او خوند هم د خپل ځامنو روکے دو درد وینی او د زوری دلیو بلوت سے احساس ور سره پیدا سی.
اور میں ان سب اپنے بھائیوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ بھی بل
زہم لخپلو بلوت سو رونو غاڑم چ دوی دی هم پاکستانیان هم دغه ډول وتشتوی څنګه چا غویز مش بلوت سان تشتوی. د یادونه وړ ده چې د ملګرو ملتونو د تشتول سوی مشر جان سولی کې د خلاصون پر وخت د دغه ورکو بلوڅو لیست د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ته هم وړاندې سوی وو چې نوموړي له ایالتي حکومت سره تر تفاهم وروسته د خلاصون ژمنه هم کړې وه. خو داسې ښکاري چې د یادو سوی ورکو بلوڅو برخلیک لا هم په تیاره کې دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام چې د وینې فشار ته ځانګړی شوی دی لوړ فشار ته خپرېدو ته تیار دی.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام علیکم، من مصطفی صدیقی هستم و به برنامه صحت خوش آمدین. خدا کنه جور و تکره و سر حال باشین و اگر خدا نخواسته مریض باشین براتون شفای عاجل و کامل می طلبیم. امروز باز هم دو دکتر تکره و نام خدا سر حال مهمان ما هستند. دکتر همایون همت متخصص امراض داخله از جرمنی و دکتر صاحب یما صدیقی از کابل با ما و شما هستند. تشکر از دکتران متخصص که با وصف مصروفیتشان آمدن به برنامه. دکتر صاحب همت، خو در همین یک شنبه که رخصت هم هست قرار نماندیم و دعوتش کردیم به برنامه. به هر حال امروز در مورد فشار خون بلند گپ میزنیم، یعنی ای که فشار خون بلند چیست، چرا به وجود می آید، یک شخص چطور بفهمه که فشار خونش بلند است، اعراض و علائمش کدام ها اند، چگونه میشه جلوش را گرفت و گپ های دیگه. و همونطور که گفتیم پدی پروگرام دی وینه دلور فشار پا باراک خبری که و متخصص دکتران همایون همت و یما صدیقی زموج میلمانه دی. به هر حال پیش از اینکه دکتران متخصص در این مورد صحبت بکنن میخوایم بگویم که فشار خون فشار است که توسط گردش خون در بدن در شریان ها به وجود میاد و تعیین فشار خون در خصوص ارزیابی فعالیت قلب، گرده ها و رگ های خون مهم است. فشار خون بلند چیست؟ اگر سوال بکنین که حتما دکتر صاحبای گرامی در جریان برنامه با تفصیل در مورد صحبت خواهد کردن. اما پیش از اون میخوایم بگویم که چون فشار خون به قلب و شریان ها به نحوه از آنها ارتباط میگیره، میخوایم بگویم که قلب عضله است که در قسمت چپ قفس سینه و در بین شوشا موقعیت داره، چهار جوف داره، دوتایی که در بالا قرار داره به نام دهلیزهای قلب یاد میشه و دوی دیگه که در پایین هستن بطنهای قلب نامیده میشن. حالا وقتی گفته میشه فشار کسی 120 بر 80 هست، این مفهوم را میرسونه که فشار 120 مربوط میشه به بطنهای قلب که در پایین قرار دارن و 80 به فشار دهلیزهای قلب که در بالای قلب موقعیت دارن. دکتران مهمان این برنامه همونطور که گفتم این موضوع را حتما ساده تر و بهتر براتون توضیح خواهند کرد. معمولا فشار خون را به دو دسته تقسیم میکنن و فشار خون بلند ابتدایی و فشار خون دومی. حالا در مورد از این گپ میزنیم که یک شخص چگونه بدانه که فشار خونش بلند هست، فشار خون چگونه میشه تداوی بکنیمش و به هر حال در این مورد میتونه سوال بکنیم. دکتر صاحب همت، معمولا که خلاصه گفتم اما حالا شما میتونین که ساده تر و بهتر توضیح بدین که فشار خون بلند چی است و چطور به وجود میاد؟
دا فشار د فیزیک تو نقطه نظر نه، یعنی هغه قوه چې واحد د قوی چې په عمودی شکل باندې په وسط باندې دغه شوی وارد شوی، دلته دا قوه کومه واده هغه ساری هغه قوه چې په چپ بوتین کې اچاپ زل کې یا قوی زل کې حیاتی زل کې دلته تولیدیږي او دغه سطح چې هغه د رګونو سطح ده په دې باندې واردېږي کې د دیو د جملې نه د ولس په ژبه مونږ یو چې یعنی هغه فشار چې په تقریبا د 15 نه تر 15 شته پدې چې په چپ بوتین کې تولیدیږي او شارک اورتاته دغه وین پمپ کی دغه فشار یا دغه قوت چې ورګیږي په دغه سطح باندې په خاص واحد د زمان کې او په خاص سطح باندې دغه تا د وین د فشار کلمه چې موږ ته د سیستم د وین د فشار سیستمیک مرض یا او کله کله هم عارض کلمه استعمالو.
تشکر دکتر صاحب، حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنم. امی لحظه یک شنونده بر ما زنگ زده، بشنویم که چی میگه. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
داکتر صاحب سلامون انجه دیگه.
من نه مهربانی وکی لطفا پوشتنه وکی.
پوشتنه خدا ده ما داکتر صاحب ده رو برای گتا بانی پوشتنه ده.
مهربانی.
زو داکتر صاحب سلامون را دیگم سلام نوروز زو جز رو تفصیل سلام یه ازدی دارم یه ازدی.
داکتر صاحب همت، شما فهمیدین سؤال ای برادر ما را؟
وزن دو توم را ده او در سوره چه ال تطبیه تشخیص کرده دی سوری تا تی ویلی دی چه در سوری ارتوال توم را ده او کنه ده تی چه پو زینه که خیجی ستا پو حالت که نفستنگی در تا پاتی که پیدا که کنه پیدا که دی سوالونو جوابونه که تاثر امکان دی منگ تراکه منگ تاثر دیره که مشوره در که غیر ده دینا منگ مشوری نیم گری دی میره بانیو
در سر جمعه در تقریبا
دا تشخیص دل کم ځای کې کړی دی چې ستاب دا
تشخیص دا تقریبا څلور پنځه کاله مخکې په خبر فلم جواب دروایي د لګي په معنی او ډاکټر او د منګا باندې ډاکټر درته ویل چې تا خو زړه کې سړی د وی اچ ډی د ته بحث من پریشن کوي دا زه ډیر خپم سم ځکه اقتصادي وضعیت هم زمنګ به ښه ډیر خنو خراب وو خو بیا لګې نو د سجا ز اسلام آباد ته لاله پنډي ته لاله ما ته ډاکټر یو کوم معنی راته وکړي کوم تراتی ورته کارته ورته وای تاسو کڅه کوسلیا څه به دی لغت باندې یو کوم معنی راته ډاکټر صاحب اوري
مهرباني وکړه قربانه اور
د هغه راته یو کوم معنی وکړه یی کی کوی دا ولې کوی چې تاسو مال وی اچ ډی د سمال وی اچ ډی اسمال وی اچ ډی دا او ته مطلب پریشن دی تاسو ضرورت نشته دا ته ان شاء الله پریشن خلاص یی خو زه ورسته زه د شه ای خو ما ده چې دا رنگ می ده تغییر والا یا زیر والا یا خیلی مطلب زی کم زرچه ها که یه وزن نعجا چی رو ده او لگه این علاوه شه و شه ما تا دیر مشکل ده کلا کلا می ده شه نم زرده خراتی دی او کلا می چپ طرف ده شه درد همی
دیر امانه نپربان چون ما مخی خبری کلی از سلام و مین احترام دکتر سوی اما سیدی پیتا ورانده کم اغیر ده لطفو که زبا هم ده پا آخری کرو که او چوتو کیوه میره بانی اوکی دکتر
شما اگر کدام سوال دارین میپرسین، در غیر از اون میشه که یک توصیه بتین برای برادر ما.
بله، ما شنیدم آراد و علاین که اینا خودشان گفتن و بهترین معنی برای تشخیص از این معنی اکوکاردیوگرافی است که برای اینا انجام شده و نظر به این که این سراخی که اینا گفتن با کدام اندازه است و اجواب عملیات میکنه دیگه
توصیه ما بر عزیز که نه میتونم دوباره باز مراجعه کنن نزد دکتر و اینمی معاینه را تکرار کنن دوباره ایکو معاینه ایکو را و اونا داود دیده شوه که چقدر است اندازه زی سراخ و مطابق از او میشه که بر عزیز مریض پلان ازی گرفته شوه که عملیات شوه یا نشوه.
تشکر. خوب دکتر صبح همت توصیه شما چیست حالا برای شنونده؟
زما د زړه سره ډیره مننه تاسو ستاسو لپاره بهترین علاج درې تشخیص دي شوې د ټول شاند شوې هغه شاند چې تاسو ته د افت زیاتۍ یا د مرز زیاتۍ ته باید اغه مخنیوي وکړي. الف ستاسو وزن باید په هیڅ شکل باندې زیات نشي او که امکان لري قد دې یو متر اتیا نه کم یو کیلو دوه کیلو وزن کم کې دا ډیر مهم دي. نسوار سیګریټ چرس دا ټول د خاندان چې دي دا زهر دي ستاسو لپاره دا باید په هیڅ شکل باندې استعمال نه کړي. قهر غوسه خپګان د دې مخنیوي کې دا باید په هغه یو شکل داشکالو باندې د زړه په هغه اعصابو باندې چې هغه باندې بد تاثیر کوي دا په تا باندې بد تاثیر کوي باید په قطعي شکل باندې مخنیوي وکړي. یو قسم دواګانې دي چې هغه د مفاصلو د درد روماتیزم دي لپاره استعمالیږي هغه یو جوهر دی په وجود کې چې جوهر بلاکي هغه جوهر چې بلاکيږي الته پر رګونو کې یو تغیر راځي چې هغه هم په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې په زړه باندې بد تاثیر کوي. د څلور یا پنځو شکرې مرض او د شغور د ویني وړي باید په عاجل شکل باندې وکتل شي چې هغه ظاهر دي دې مرض ته او بل آخره خبره مې ته فشار دي. دغه څلور پنځه شپږ فاکتورونه د پښتورګو وکتل شي چې پښتورګو کې تنګواله ارتواله نشته او هغه دواګانې چې ستاسو وجود په وزن باندې یا هورمونونو باندې بد تاثیر کوي زه په نوم سره اخلم لکه کورتیزول یا کورتیزون د خاندان دواګانې دا په عام شکل باندې زما توصیه ده نور ته انشاءالله روغ جوړي ټیک ټاک یو کال کې او دغه دغه ایکوکارډیوګرافي دی کوه په مخه لکه شه.
بسیار تشکر از هر دوی شما دکتر سباز توصیه شما. به هر حال رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 اف ام 108.5 میشنوید. ساعت 2:43 دقیقه به وقت کابل است. دکتران متخصص همایون همت از جرمنی و یما صدیقی از کابل با ما به تماس هستن و شما میتونید که برای ما زنگ بزنین و سوال بکنین. یک شنونده همین لحظه داریم روی خط، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جلال دین دکتر صاحب و همکارای شما کلاگ خوب هستین.
تشکر، زنده باشین. به برنامه صحت بسیار خوش آمدین. اگر سوال دارین از دکتر صاحب لطفاً بپرسین.
سوال من این بود که از من یک پدر ریسپیدم است چون که وزنم کم است، لاغرم است و فشار بسیار بالا میره وقت ناوخت. ای خو نمکم خورده نمیتونه، چربیم خورده نمیتونه. امیر دکتر صاحب سوال میکردم که خو یک ذره ضعیف است، کدام خوراکا برای از این دازه شکی باید یک ذره تقویه باشه؟
تشکر دکتر صاحب. اما
اینا گفتن که پدرشان است و سنش بلند است و فشار از اینا هم خوب تحت کنترل نیست و دوباره غذا پرسان کردن. اینا میتونن غذایی را که برای مریض توصیه کنن از قبیل سبزیجات تازه، میوه‌جات تازه و همچنان میوه‌جات که غنی از پتاسیم باشه و همچنان در رژیم غذاییش باید از روغن کم استفاده شو، از روغن ماهی مخصوصا زیاد استفاده شو.
منظورتون از غذاهای غنی از پتاسیم مثلا میتونم میوه ها مثل کیله،
پتاسیم، کلسیم، میوه‌جات تازه، سبزیجات تازه در اینا پیدا میشه، یعنی غنی از نمی پتاسیم و سدیم است.
مثلا خود کیله که منبع خوب پتاسیم است میتونن که از این مصرف بکنن.
مثلا کیله است سیب است یک منبع خوب پتاسیم است، همچنان سبزیجات تازه اینا هم منبع خوب کلسیم هستن که اینا میتونن برای کنترل فشارش مفید واقع شو و در پلی از اینا باید رژیم غذاییش نمک کم کنن و از روغن کم استفاده کنن و از روغن مایع استفاده کنن که همچنان میتونن یا از گوشت ماهی و یا گوشت مرغ استفاده کنن در رژیم غذایی خود و رابطه فشارش اینا باید همیشه با دکترهایی که در نزدیکشان هستن با اونا باید مشوره کنن و اگر فشار از این مریض با یک دوا یا دو دوا کنترل نمیشه دکترها میتونن که برازو ادویه دیگر را علاوه کنن یا سبب ازی را بپالن که چرا این فشار ازی کنترل نمیشه. بعض عوامل است که اونا در نزد مریض باید دیده شوه، مثلا وظایف گرده مریض تعیین شوه او دیده شوه، مثلا ممکن مریض کدام تکلیف شکر نداشته باشه، دیگر تکلیف قلبی که خود فشار میتونه همین تکلیف را ببار بیاره. اینا باید توسط دکتر بارجدی.
تشکر. یک چیز دیگر که میخوایم در
مورد اضافه بکنم و از دکتر سبیمت پرسان بکنم که بعضن دکتر سبیمت تو گفته میشه یا توصیه میشه که کسایی که فشار خون بلند دارن اصلا از خوردن غذاهای نمکی خودداری بکنن. توصیه شما چی از در این خصوص دکتر سب؟ منظورم ایست که آیا به طور کل از گرفتن غذاهای نمکی پرهیز شوه یا نسبت به حالات عادی کمتر مصرف شوه نمک؟
شما در جمله آخر ایزش بالکل بس شکل صحیح فرمول بندی کردین. در راجی به نمک، نمک زیاد، نمک کم، نمک متوسط، یک بحث بسیار سرتاسری علمای طب بالخصوص کاردیو قلب و رگ ها بودند و یک کانزنسوس، یک آشتی عمومی راجی به نمک به حضور رسید. و راجی به سال 2004 هم مراکز علمی اروپا و امریکا به هم نظر شدن، اقلا 4 تا 6 گرام نمک باید به شکل متوسط خورده شود. چرا؟ نمک یک بالخصوص سودیم همراه پوتاشیم و کلسیم و مگنیزیم یک عنصر حیاتی است که هم در انتقال وظیفه حجره و هم اعصاب و اعصاب محیطی و مرکزی و خودکار وظیفه حیاتی داره.
خب حالا یک دهقان چطور بفهمه دکتر سبهمت که 4 گرام نمک چقدر نمک میشه که او را مصرف بکنه؟
چیزی نبی که فرق است. یک سال به این طرف آمده که انسان ها به شکل انفرادی، به شکل منفرد، حساسیتی بنفسی تجربی ولادی در مقابل سودیم یا نمک دارد. و انسان ها در اینجا استثناست، در اونجا گفته میشه که باید بین 1 تا 2 یا 3 گرام نمک داشته. و این نمک چقدر میشه؟ تقریبا نیم قاشق چایخوری مجموع نمک مصرف نمک 24 ساعتی مریض میشه.
تشکر، واضح شد. خب فکر میکنم یک شنونده داریم، بیاین بشنویم که چی میگه ای شنونده. بفرمایید. بله،
تدبیر و سلامانه بسیار شما سالم تبجه قسم قدر حدیث سب
بسیار تشکر. مصطفی صدیقی هستم، باوری از المان. بسیار زیاد تشکر، خوش آمدی به برنامه. لطفا سوال بکن.
سوال میداری چیز ما یا خود هرچی که اخری در مثال فتلو که لکه میجهی در سرکه میجهی در کچنی یا غماش یا که که بس بدن یه تو لرمکی چیزی که دا سوکوی که دا خرافه دا سوکوی که دا اساسیت لری که داکتر سایبان مرتفه دیبندی پشریتو پرمایی. او بل سوال می داره چه از ما خفل فضا این که جیر می که چه داره تیشی تخده چه دا خطری دیر نگی علاج استا کنسته. درهیم سوال می داره چه دا هر سوک چه یا بیهوش سی یا دا فضی تخوینی لارسی اگه غسل که و با پتوی وی دا پیشار تا گرس که کتاوان که مثلا انسی چه پیش که گرمی وشی هم اگه غسل که دا سنگ دا گرس که پیشار تا کتاوان که یا نور تاوان خوب نلری.
تشکر باوری، زنده و سلامت باشی. حتما دکتر صاحب همت برات توصیه های لازم داره در امی جریان برنامه بشن و یا همی لحظه برات خواهد گفت. دکتر صاحب همت
میرا باید دیر منان قربان سات و هلمنت سلامونه او درانابه. اول سوال چی دیو دغه چتاویل د حقیقتا یو الرجی ده د الرجی مون څلور نو ولرو دي تمنګ د ټایپ یو الرجی یو دغه شی دغه چې ما شه دې کوم د مچي د کوم بساده دا چې وجود ته داخليږي د دې په مقابل کې وجود یو سلام الله کار کوي د دې د خاطر اولین لارې دا چې د علاج لارې دا چې باید اندازه شي تقسیم بندي شي دا شی زته نه ویرو ملکه دا شی په دنیا کې هم په اروپا کې هم په امریکا کې کله کله د مرګ سبب هم ګرځي نو په دې خاطر باید دا کوشش شوشی او دیتا باید همیشه دی سره دو دواگانی دی سره پا جب که پرتیوی شیوه دوا اقلا دو کورتیزون گولی دی او که پیشکاری مکانات وی خط خیلی لیکن نوی تحقیقات دستی وی چلی کورتیزون گولی هم روست دلست پینجلست دقون آلت تاثیر که لیکن که دیبانی اغا مرگانا اکسال عمل چه انفلکسی ورطا منگوی و اغا وربانی دیده کابل هم رات لیشی نو بیاد انسان در مرک سبب گزی کلک وقتو زبای پا دیبانی پا تفصیل سر باز کم. یو قسمت در سوال ده، دویم قسمت در سوال ده، تا اونه ویل چه تا تو کلانی او عمر دی سمره ده، وزن دی سمره ده، کم مرزونه دی تیر کردی ده، پوزی دی وینی که دل عادی امکان ده دی چه بزره ده وی الکی او جال ده ده پوزه که غشای مخاطی که
هغه جال کله کله زخمی کی کله کله دونو پوسته باندې کله تا غشا دا مخات یا دا بلغم په پوزه کی چې موږ ته بل کلمه استعمال هغه هغه د راوزی کله کله لیکن د فشار او یو د نور مرزونه هم دی عامل باید داسې معلوم شي چې آیا د دې پوزه دغه یو بی ضرره دی ویني د راتل د پوزنه دی او نور مرزونه دی چې یو مرز دا همدا د چمنګ باندې دانن باس کو باید د پوزه ډاکټر ته لاړ شي هغه تفکیک کی او غن ورسته تاته مشوره درکې. دریم سوال چې دیو کو دغه په اړه کې وری وبو اچو مونږ وبو چې مونږ چاو دا وبو هم په د فشار د ټیټ فشار کې مونږ باندې تاثیر لري په جګ فشار باندې تاثیر لري وای زو فی وکو وبو په واچو زمنګ د باسي و بر خمدا د چې په دې فشار باندې په وجود کې خاص یو نظام دی هغه نظام کې مونږ ته په بنفسه شکل باندې یو د بل په مقابل کې هغه کار کوي یو رګونو ته وای چې ته تنگ شې بل رګونو ته وای چې ته ارد شې یو زړه ته وای چې ته تیز شې بل زړه ته وای چې ته ټیټ شې همداسې په ټول قسمتونو کې دې تقسیم دي زمنګ د ارادي نه وتیلې دي اکثرا زمنګ په وطن کې وبځه کاچی چې هغه یې زو فکر دې فشار دې چې وړه علي وبو په واچوي چې د وبو په اچولو سره یو دوه حالت کې یو دا چې دا وبو خپل مستقیما د رګونو په تنګوالي باندې تاثیر کوي د وجلد یخوالي د کبله او بل دوی چې وبو لګیږي هغه خودکار چې سم چمیو الته سمپاتیکو ستندې کوي او هغه په واسطه باندې دوه نورې پروسې چې په زړه باندې او پر غوږونو باندې تاثیر کوي ډېر مننه ستاسو سوال
نه بسیار تشکر از شما ډاکټر صاحب همت زنده و سلامت باشین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوین. در این برنامه صحت من مصطفی صدیقی با شما هستم و همچنان دکتران متخصص همایون همت از جرمنی و دکتر صبیح ما صدیقی از کابل با ما هستند. در مورد فشار خون بلند صحبت میکنیم و خب دکتر صبیح یما صدیقی، یک شخص چطور بفهمه که فشار خون بلند داره؟
بله، اکثرا خود فشار بلند که است و در صورت که باعث اختلالات نشوه، یعنی ان کامپلیکیتد هایپرتنشن برش میگه، ای اکثرا بی‌عرض سیر میکنه، سیر بی‌عرض داشته میباشه و اکثر مریضا به صورت تصادفی وقتی که به خاطر کدام مریضی دیگه مراجعه میکنه پیش دکتر با فشار بلند نزدشان تثبیت میشه و یا هم بعضا همی فشار بلند نزد مریض بعض علائم میتونه پیدا کنه، مثلا از یک سردردی گرفته تا سرگنگسیت و عطا میتونه باعث از این نفس تنگی یا شرط نصابلیت و عطا دردهای صدری روی سینه را هم نزد مریض پیدا کنه و با وجود آمدن همی اعراض و علائم مریض مجبور میسازه که پیش دکتر بره و نزد دکتر وقتی که مراجعه میکنه فشار بلند نزد مریض تثبیت میشه و در صورت که اگه همی فشار بلند به صورت بی‌عرض پیش بره امو اعضای حیاتی که از قبیل دماغ، چشم، قلب و گرده اینا هستن این فشار بلند باعث تخریب از اونا میشه و ممکن در یک مرحله با اختلاطات از زمین اعضا مریض با شفاخانه مراجعه کنه.
تشکر از شما. یک شنونده داریم، بشنویم که چی میپرسه. بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام عزیز جان، خوش آمدی. بسیار زیاد خوش آمدی عزیز جان، لطفا سوال بگو.
نه دکتر، همه این همت سر نمیده سوال لکی پیشار پا چو قسمه بانده ده؟ یه سوال میداد دوان سوال میداد چی سره پلاری کلیوالی سیمه که اسی جا حقود پیشار لوار شون لمرانه این رستی کمی دی چاقه کورانه دخپل مریض سره او کسی آقا تر دکتر پریوره سیجی او آقا وش بوره شی او در این بختانه میداد چی ولی پا دا سو تیر و کلونه که دا پیشار لواروال زیاد شده دی پا دا ملکنه که. تشکر.
عزیز جان بسیار تشکر، زنده و سلامت باشی، خدا حافظ و ناصرت. تا چند دقیقه دیگه حتما دکتر صاحب برد در این مورد به تفصیل صحبت خواهد کرد.
والے تو افغان شمس و قمر ماد نظر والے تو افغان او سخش لو گزران ما او سخش لو گزران ما کوٹیوں پر اس کر کے لگا خوب میں جو چشم ما کوٹیوں پر اس کر کے لگا خوب میں جو چشم ما او ناراضی جانم ما